پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورو چې د کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونه په وروستیو څو ساعتونو کې د چاودنو او د وسله والو طالبانو د حملو د زیاتوالي شاهدي ده. وروسته تر هغې چې د افغانستان د دولت او طالبانو ملکچي پلاوي له درې میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته د لنډ وخت لپاره په رخصتي تللي، د امنیتي چارو له یوه کارپوه سره په دې موضوع غږیږو. ځینې نور موضوعات مو هم راغونډ کړي، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه اوروي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل پولیس وایي د ښار په 15مه ناحیه کې په یوه چاودنه کې دوه تنه وژل شوي، په 8مه ناحیه کې هم یو څارنوال وژل شوی. د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې له ایران او پاکستان افغانستان ته د شیشې مخدره موادو قاچاق زیات شوی، او نن په پاکستان کې د حکومت پر ضد اپوزیسیون یوه غونډه کوي. پوره خبرونه. د کابل پولیس وایي د ښار په 15مه ناحیه کې په یوه چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د دغه برید هدف د افغانستان د ولسي جرګې غړی توفیق وحدت و، خو نوموړی له پیښې روغ وتلی. د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز وویل
صبح امروز در مربوطات ناحیه 15م شهر کابل،
نن سهار د کابل د 15م ناحیه اړوند پر یو لاند کروزر موټر مقناطیسي چاودنه شوې چې په پایله کې دوه تنه وژل شوي او دوه تنه نور برسیرن ټپیان دي.
دیگر سطحي مجروح ګرځیدند.
تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. له دې جلا ښاغلي فرامرز ویل د پلازمینې په 8مه ناحیه کې یو څارنوال وژل شوی دی. له مخدره مواد سره د افغانستان د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې دغه هیواد ته له ایران او پاکستان د شیشې مخدره موادو د قاچاق زیات شوی دی. د دغه مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان هم په دغه هیواد کې د شیشې د قاچاق په برخه کې لاس لري. د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي مرکز د ویاند په خبره په هغو ولایتونو کې چې پخوا پکې د مخدره موادو د قاچاق دوسیې نوې ثبت شوې، سږ کال پکې د شیشې د قاچاقو موارد لیدل شوي دي. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د راپورونو له مخې افغانستان ته له ایران او پاکستانه شیشه قاچاقیږي چې طالبان هم پکې لاس لري. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې به نن د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ وشي. د بایسکل چلونې د ملي فدراسیون رئیس فضلي احمد فضلي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه لسګونه نجونې په کابل کې د ملي اولمپیک له کمیټې نه د پغمان تر پغمانه پورې په دغې بایسکل چلونه کې برخه واخلي. د دغې بایسکل چلونو سیالیو نوم ملاله میوند ایښودل شوی دی. نن په پاکستان کې د حکومت د اپوزیسیون د څباندې لسو ګوندونو د ګډ ائتلاف مظاهره کیږي. پاکستان جمهوری تحریک نن د پنجاب مرکز لاهور کې د حکومت پر ضد شپږمه پراخه ولسي غونډه کوي او وایي د کوم لپاره چې د تحریک زیاتره مشران او استازي لاهور ته رسیدلی دي. د پاکستان د جمهوری تحریک ویاند میا افتخار حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل د کورنۍ چارو د وزارت او نکټا لخوا په لاهور کې د جلسې په اړه د امنیتي خبرداری او د پنجاب حکومت لخوا د جلسې د اجازه پر نه ورکولو سربیره به دوی خپل جلسه کوي. د پاکستان د جمهوری تحریک ویاند ازادي راډیو ته همدار زیاته کړي چې په لاهور کې اعلان کړي جلسه به د دسمبر په 14مه په خپل وخت تر سره شي. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بازادار د دسمبر په 12مه په لاهور کې خبريالانو ته ویلي چې د کورونا وایروس له کبله حالات سنگین دي، نو ځکه د اپوزیسیون ګوندونو ته د جلسو اجازه نشي ورکولای. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ زرګونو پلویانو پرون د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهرې وکړې. په واشنگتن او نورو ښارونو کې مظاهره چیانو د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ انتخاباتو پر پایلو اعتراض وکړ. د واشنگتن د تیر ماښام په مظاهره کې د مظاهره چیانو او د مظاهرې د مخالفانو ترمنځ شخړه هم وشوه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې سره لسبا دوشنبه د کرونا پر ضد د فایزر او بیو انټیک کمپنۍ له لوري جوړ شوی واکسین خلکو ته ورکول کیږي. د متحده ایالاتونو د کرونا د ځانګړي کمیټې مسول جنرال ګوستاف پرنا پرون وویل په لومړي پړاو کې به د کرونا واکسین 2,900,000 روغتیايي کارکونکو او زړو ته ورکړل شي. د پاینې حال کې وویل له چمتووالي سره سره د 330 میلیون ډوز واکسین د ویش او تزریق چارې له لوجستیکي ستونزو سره مخامخ دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د نړۍ له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د اقلیمي بدلونونو په برخه کې بیړني حالت اعلان کړي. دا خبره پرون د پاریس د اقلیمي موافقې د 15مې کلیزې په مناسبت غونډې ته وکړه. سرمنشي وویل
Can anybody still deny that we are facing a dramatic emergency?
آیا الله هم څوک انکار کولی شي چې موږ له یو ځانګړي بیړني حالت سره مخامخ نه یو؟ له همدې کبله زه د درست نړۍ له ټولو مشرانو غواړم چې صفر ته د کاربن ډای اکساید غازو تر رسولو پورې په خپل هیوادونو کې د اقلیم بیړني حالت اعلان کړي.
دا غونډه د ملګرو ملتو، فرانسې او برېټانیا په کوربتوب او د پاریس د اقلیمي تړون د غړیو هیوادونو په ګډون په آنلاین بڼه جوړه شوې وه. په همدې حال کې د اروپایي اتحادیې غړو ومنله چې ګلتوني ګازونه به تر 2030 میلادي کال پورې د 1990 کال په پرتله په 50% کم کړي. دا ګاز د ځمکې د تودېدو یو مهم عامل ګڼل کیږي.
له سفیر ولستان زمننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونو په وروستیو 2 ساعتونو کې د چاودنو او د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتوالي شاهد دي. دا وروسته تر هغې چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوي له 3 میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته د لنډ وخت لپاره دغه خبرې ځنډولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان بیا د وروستیو ناامنیو د زیاتوالي په اړه وایي
زمونږ د نیتی او دفاعي قوتونو مسؤلیت دی او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو، د مراکزو او د دښمن اهداف که هغه هر چېرته وي هغه له منځه یوسي.
د ناامنیو د زیاتوالي د عواملو په اړه به د امنیتي چارو د یوه کارپوه نظر هم واخلو. د کندز اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې پر ناامنیو سربیره د انسان تښتونې او نورو جنایي جرمونو د پیښو زیاتوالي هم د دې ولایت ډیری اوسیدونکي اندېښمن کړي دي.
ناامنیو ترڅنګ انسان تښتونه، انسان وژنه دلته کندوز کې دا یو عامه خبر ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې سبا د کرونا وایرس ضد واکسین توزیع پیلېږي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی دی ناامنیو د زیاتوالي موضوع ته مخکې خبرونه کوم. واوریدل چې په پلازمینه کابل کې نن په دوپی هو کې الکتر لګ درې تنه وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. د کابل امنیتي مسولین وایي نن سهار د کابل د 15مې ناحیې پروان هوټل تر څیرمه د ولسي جرګې د غړي توفیق وحدت په موټر چاودنه شوی چې پکې 2 تنه وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. په یوه بله پېښه کې هم بیا په کارتنو سیمه کې نامعلومو وسلوالو د حبیب الله په نوم یو څارنوال وژلی. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جګړو زور اخیستی او حکومت ځواکونه او طالبان یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې دي او وختو ادا کوي. د موضوع د ازادي راډیو خبري علومیت ظهیر مل تعقیب کړی د کابل استډیو را سره. د ظهیر مل صاحب مهرباني.
لوري صاحب، په کابل کې د یکشنبه سهار هم د یوې چاودنې په غږ پیل شو. نږدې 8 بجې وې چې د 15مې ناحیې د پروان هوټل په سیمه کې د ولسي جرګې د غړي توفیق وحدت په موټر باندې مقناطیسي ماین چاودنه وکړه. که څه هم خپله ښاغلی وحدت په دې موټر کې نه و، خو موټر چلوونکی، یو ساتونکی او ورور یې په موټر کې و. د معلوماتو له مخې چې په دې چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د کابل د پولیسو ویان فرامرز ازادي راډیو ته وویل
صبح امروز در مربوطات ناحیه 15 شهر کابل
نن سهار د کابل د 15مې ناحیه اړوند پر یو لاند کروزر موټر مقناطیسي چاودنه شوی چې په پایله کې 2 تنه وژل شوي او 2 تنه نور برسېرن ټپیان دي.
که څام خپل خغلې وحدت په موټر کې نه و، خو یوې بلې سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د خغلې توفیق وحدت یو ورور چې حاجي تواب نومیږي برسیرن ټپي شوی دی. د کابل د پولیسو ویان همدا ډول د کابل د اتمې نهایي په کارتینو سیمه کې نن سهار د یو څارنوال د وژل کېدو خبر هم ورکړ. خغلې فرامر زیاتوي څارنوال حبیب الله د یکشنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو وژل دی، که څه هم د دې دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح دا ډول پیښې د طالبانو کار بللی دی، خو د حکومت مخالفو وسلوالو طالبانو دا تورونه رد کړي دي. په کابل کې پرون سهار هم د خیرخانی له سیمې په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي لس راکټونه د دې ښار په بېلابېلو سیمو ولګېدل چې په پایله کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. روسي تاوتریخوالی یوازې په کابل پورې محدود نه دی، بلکې له کابل ورهاخوا یو شمېر ولایتونه لکه کندهار، روزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، لوګر، غزنی، هلمند او یو شمېر نور په ځینو ولسوالیو کې او حتی په پوځي مرکزونو باندې د جګړې او همدا ډول یو او بل ته چې طالبان هم دا کوي او افغان ځواکونه هم د مرګ ژوبلې او جګړې خبر ورکول کېږي. د ملي دفاع وزارت وایي چې په دې بریدونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړول شوې ده، خو طالبان بیا برعکس ادعا لري. د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو د هر ډول بریدونو پر وړاندې د چمتووالي خبره وکړه.
زمونږ د نیتي او دفاعي قوتونو مسؤلیت دی او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو، د مراکزو او د دښمن اهداف که هغه هر چېرته وي هغه له منځه یوسي.
خو د حکومت مخالف وسلوال طالبان هم افغان ځواکونو ته د مرجوب لیلا وختو او له دوی سره آند یو شمېر افغان پوځیانو له یو ځای کېدو خبر ورکوي. په کابل او نورو ولایتونو کې تاوتریخوالی او جګړه داسې مهال زور مومي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان په یو پریکړه لیک کې چې ډسمبر په 10مه تصویب شو، افغانستان کې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ وباله او د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو باندې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې بیا د افغانستان حکومت د روان وضعیت په هکله د ملګرو ملتونو د می غونډې پریکړه لیک ستایل دی. تازه د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر له قوله لیکلی دی چې دا پریکړه لیک د ترهګریزو پیښو د زیاتوالي او شدت په اړه د افغانستان او ملګرو هیوادونو اندېښنې منعکسوي.
بله، امید زهرمه له تاسو نه مننه. له کابل هم د افغانستان د دفاع د وزارت پخوانی ویان دولت وزیري راسره وصل دی. وزیري صاحب خبرونه ته خراغ لست.
مننه صاحب، خوشاله اوسه.
راپور کې مو واوریدل چې کابل هم نن د څو چاودنو شاهدو، دغه راز د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې هم په وروستیو کې څو ساعتونو کې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې زور اخیستی. ولې که څه هم تل دا خبره کېږي چې دا د دې لپاره چې د سولې په خبرو کې طالبان برلاسه توپ ته ورسیږي، اوس د سولې په خبرو کې یو ځن یو وقفه راغلی د شلو ورځو لپاره، ولې دا حمله زیاتیږي؟
اصلا خبره داسې ده چې د یوې خوانه د سولې خبرې او بل خوانه په افغانستان کې د ښاغلي صالح صاحب هلې ځلې چې په کابل کې امنیت ټینګ کړي، په ولایتو کې امنیت ټینګ کړي، ځینې استخباراتي ډلې او ځینې مافیایي ډلې ورخطا کړي دي، او د دې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې هغه پریکړه لیک چې تصویب شو چې په افغانستان کې د سولې نه حمایت وکړي، دې هم هغه کړی چې هغوی نه غواړي په افغانستان کې سوله تامین شي، هغوی ورخطا کړي دي. نو زه ویلی شم چې یوازې طالبان نه، نور استخباراتي او مافیایي کړۍ هم شته دي چې هغوی په دغه بریدونو کې لاس لري، غواړي چې اوضاع خراب وښيي، ګډوډي وښيي، د دې لپاره چې د سولې خبرې هغوی د شاته وغورځي او د دوی هغه اهداف چې په افغانستان کې د جګړې دوام دی هغه ترسره کړي. په دې کې ګاونډي هیوادونه او د سیمې استخبارات هم لاس لري او مافیایي کړۍ هم په کې لاس لري.
په خپل وزیر صاحب په خپل طالبانو کله غوښتي دي چې تاوتریخوالی به کموي او دغه راز له حملو نه په تېره بیا ګڼ میشتو سیمو به له حملو لاس اخلي، خو طالبانو هم حملو ته زور ورکړی. که دا تاسو فکر کوي چې هغه نور کسان دي چې سوله نه غواړي وشي؟
نه، زه نه وایم چې یوازې طالبان په دې کې مسؤل نه دي، ځکه چې اصلي د جګړې لپاره بستر طالبانو جوړ کړی دی. که طالبان اوربند وکړي بیا به معلوم شي چې دغه استخباراتي کړۍ او مافیایي کړۍ او نور هغه تروریستی ګروپونه چې په افغانستان کې فعال دي هغه کوم دي؟ په افغانستان کې خو نور تروریستی ډلې موجودې دي، د دې نه انکار نشو کولی، خو دغه بستر د دوی لپاره چې دوی فعالیت وکړي او امنیت خراب کړي هغه طالبانو برابر کړی دی. طالبان که چیرې غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، په افغانستان کې امنیت راشي، دغه مذاکرات ښه نتیجه ورکړي، نو دوی دې اوربند وکړي تر څو چې د اوربند نه وروسته که کومه استخباراتي کړۍ یا مثلا مافیایي ډلې یا تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي د هغو وهل بیا اسانه دي. اوس لپاره دغه تروریستي ډلې، مافیایي ډلې او هغه استخباراتي ډلې چې هغوی خپل اهداف تعقیبوي د طالبانو په شمول باندې، دا ډېرې دي. نو د دې په خاطر زه وایم چې طالبان باید دغه کار وکړي، اوربند وکړي تر څو چې د نورو ډلو مخنیوی وشي.
په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ له درې میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته خبرې د لنډ وخت لپاره درول شوي. د شلو ورځو لپاره دواړو لورو د اجنډا د موضوعاتو لیستونه سره تبادله کړي او ویلي دي چې په دغو لیستونو کې ځینې مواد دي چې دا د مشرانو سره سلا مشورو ته اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په دننه کې ترسره شي. طالبانو هم ویلي چې په دې اړه د طالبانو وینز بیولا مجاهد ازاد راډیو ته ویلي چې د حکومت دغه وړاندیز په اړه به خپل نظر وروسته څرګند کړي. څه فکر کوئ چې که چیرې خبرې د افغانستان جغرافیې ته راشي، آیا په تاوتریخوالي به دا کوم اغیز ولري پر کمیدو؟
کاملا تاسو وګورئ چې په دوحه کې یا په قطر کې چې مذاکرات روان وي، نورو استخباراتي کړیو ته یا د منطقې هیوادونو ته هم د دې امکانات ډیر وي چې د هغوی سره تماس ونیسي او په دې کې مداخله وکړي. او کچېرې دو افغانان دي، کچېرې طالبان ځان افغانان ګڼي، چې زه هم وایم چې افغانان دي، که دوی راشي افغانستان ته او دلته خپله مذاکرات وکړي او دې ته ژمن شي چې دلته باید سوله ټینګه شي، زه په دغه لیست باندې چې دوی سره اختلا شوي دي په کمدسې دوی دوام ورکړي، ډېره مشکله ده چې دوی کومې نتیجې ته ورسیږي. نتیجه دا ده چې دوی دې په هغه اساسي خبرو باندې لومړی موافقه وکړي، چې هغه اساسي خبرې یو دا دي چې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ باندې په رسمي توګه باندې چې یو بل ومني مذاکرات پیل کړي. دویم په دې باندې هوکړه وکړي چې په افغانستان کې اوربند وشي، د دغې وژنو مخه ونیول شي او د نورو تروریستي ډلو لپاره بانه پیدا نشي چې دلته هغوی خپل اوبه خړي کړي او مایان ونیسي. نو په دې صورت کې که دوی دغه اساسي کارونه وکړي، بیا د سولې لپاره موږ نږدې کیږو. او که دوی یو بل په رسمیت نه پیژني او په ذهن کې اوربند نه کوي، نو معنا دا ده چې دا خبرې ډېرې اوږدېږي او بیا نتیجه یې هم ډېره کروزي او ډېره وروسته به وي.
مننه. کور ودان د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایاند دولت وزیر و وړاندې به دغه راز د کندوز د اوسیدونکو د شکایتونو په باب واوري چې وایي پر ناامنیو سربیره په دې ولایت کې د انسان تښتونې او نورو جنایي جرمونو زیاتوالی هم خلک ډېر اندېښمن کړي دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
او سم ناجیه صفائی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي په 1999 میلادي کال کې د عوایدو راټولولو تعین شوی هدف نه دی پوره شوی. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزه بیلابیل عوامل لري. دغه وزارت د خصوصي او دولتي شرکتونو او ارګانونو له لورې په خپل وخت د مالیاتو نه ورکول، د هیواد پر اقتصاد د کورونا ویروس منفي اغیزې، د کورونا ویروس له امله قرنطین او د دغه ویروس د لومړۍ څپې پر مهال د افغانستان د عمده بندرونو تعطیلي د عوایدو د کمیدو عمده لاملونه یادوي. ښاغلی مسجدي وایي دغه وزارت د عوایدو او ګمرکونو معین محمد عیسا قدرت د ملي عوایدو عالي بورډ په غونډه کې چې ولسمشر حضور درلود، په دې اړه تېره ورځ ناوخته یو بشپړ رپورټ هم ورکړی. جمهور رئیس غني د یاد رپورټ لاورېدلو وروسته ویلي چې د مالی وزارت او اړوندې ادارې په ځانګړي ډول د ملي عوایدو بورډ باید په 1999 کال کې د تعین شویو مالیو د راټولولو په خاطر د موخو ترلاسه کولو لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. افغانستان د مالیه وزارت په 1999 میلادي کال کې 1.5 میلیارد افغانۍ هدف ټاکلی و چې تر اوسه دا هدف نه دی پوره شوی. په تخار کې سکل اتیا ټنه شات تولید شوی دی. د افغانستان د مالیه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د شاتو مچیو روزونکو د اتو ټولنو په اډانه کې د شاتو مچیو 400 فارمونه شته چې د شاتو 9000 صندوقونه پکې فعالیت کوي. په دې وروستیو کې د شاتو مچیو د صندوقونو په ډله کې 2000 نوي صندوقونه هم زیات شوي دي. په دې ولایت کې د شاتو د پروسس یوه فابریکه هم فعالیت لري چې د ورځې د 1500 ټنه شاتو د پروسس ټیلری. تیر کال د تخار ولایت د شاتو تولید 70 ټنه و. د یادونې ده چې د شاتو مچۍ تر ډیره د تخار په مرکز، تالوقان، نورستاق، فرخار، ورسوج او یو شمیر نورو ولسوالیو کې روزل کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.9 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري له پی یو سټډیو دا غرمنی خبری خبرونه. او سمې و نړیواله موضوع د امریکا په متحده ایالاتونو کې سر له سبا دوشنبه د کورونا ضد واکسین تطبیق پیلېږي. دا د فایزر او بیو ان ټیک کمپنۍ له لوري جوړ شوی واکسین دی چې مؤثریت یې څه باندې 90 په سلو کې تثبیت شوی دی. چارواکو اټکل کړی چې د واکسین په دغه پړاو کې به لسګونو میلیون امریکایانو ته دوه ډوزه واکسین ورکړل شي. نور حال د اسدالله لودین په راپورټ کې.
یوازې د طالبانو او حکومت ترمنځ پرله پسې جګړې نه دي چې د کندز د ګڼو کورونا
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورونا د ځانګړي کمیټې مسؤل جنرال ګوستاو پرنا وایي په لومړي پړاو کې به د کورونا واکسین 2.9 میلیونه روغتیایي کارکوونکو او زړو ته ورکړل شي. د پاین حال کې ویل چې راتلونکو میاشتو کې له چمتووالي سره سره د 330 میلیونو ډوز واکسین د ویش او تزریق چارې له لوجستیکي ستونزو سره مخامخ دي. پرنا پروند د دسمبر په 12مه ویل د واکسین ویش لا لوړان دی پیل شوی او د همدی واکسین د تولید په کارځای کې بستبندي روانه ده. واکسین بنن یک شنبه سهار د لوجستیکي کمپنیو له خوا د ویش مرکزونو ته ولېږدول شي او له غذایه به روغتونونو او نورو روغتیایي مرکزونو ته. د فایزر او بیونټیک د کمپنۍ د واکسین یو ځانګړتیا چې په پراخه پیمانه د دغه واکسین توزیع له مشکل سره مخامخ وي دا ده چې باید منفی او یا درجه سوړ وساتل شي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د جمعې په ورځ د واکسین ته د استفادې اجازه ورکړه. روغتیایي چارواکو ویلي تر راتلونکي پسرلي پورې به د فایزر بیونټیک کمپنۍ واکسین په پراخه کچه د لاسرسي وړ وي. امریکا کې د کورونا ضد واکسین تطبیق داسې مهال پیلېږي چې دغه هیواد کې د ویروس خپرېدل چټک شوی دی. تیره یوه اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ 210,000 کسان په دې ویروس اخته شوي او تر اوسه په متحده ایالاتونو کې نږدې 300,000 کسان په کووېډ-19 ناروغۍ مړه شوي دي. پر امریکا سربیره اروپا کې هم د کورونا ویروس خپرېدل چټک شوی دی او دغلته یو شمیر هیوادونه د کریسمس جشن په درشل کې د ویروس د دویمې څپې د کنټرول هڅه کوي. په اروپا کې پرون ایتالیا د کووېډ-19 ناروغۍ د مړینې له پلوه له بریتانیا مخکې شوه. د ایتالیا روغتیایي چارواکي وایي دوی اندېښمن دي چې د کریسمس جشن پر مهال به د ویروس څپه نوره هم ځپونکې شي. ایتالیا کې پرون پر کووېډ-19 ناروغۍ د مړو شوو شمیر 4,000 شپږ درستنو ته ورسید. بریتانیا کې بیا د مړینې دا شمېره 4,000 ده. تمه ده نن د جرمني صدراعظم انګلا مرکل او 14 والیان له نوې اونۍ د بندیزونو د سختېدو خبر ورکړي. جرمني له شپږو اونیو راپدې خوا یوه اندازه محدودیتونه لګولي خو ځینو سیمو کې له وړاندې بندیزونه سخت شوي دي. اروپا کې پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې ټاکل شوې د غیلو یا وچه کې د فایزر بیونټیک کمپنۍ واکسین د همدې دسمبر میاشتې په 20مه د تطبیق اجازه ترلاسه کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو اوري د کندوز اوسیدونکو شکایت کوي چې پر ناامنۍ سربیره په وروستیو کې په دې ولایت کې د انسان تښتونې او نورو جنایي جرمونو پیښې زیاتې شوې چې خلک یې ډېر اندېښمن کړي دي. په وروستۍ یونۍ کې یوازې د انسان تښتونې او د غرض د غلاو او نورو جنایي جرمونو څو پیښې په کندوز کې لیدل شوې دي. اجمل آریان نور حال اوروي.
یوازې د طالبانو او حکومت ترمنځ پرله پسې جګړې نه دي چې د کندوز د ګڼو کورنیو سکون اخیستی، بلکې په دې ولایت کې انسان تښتونو، وسلوالو غلاو، وژنو او نورو جنایي پیښو هم د دې ولایت په اوسیدونکو د ژوند فضا راتنګه کړې. د کندوز ښار یو اوسیدونکی ایمل منګل وایي یو شمېر کسان د انسان تښتونکو له ویرې خپل ماشومان ښوونځیو ته ناستوي.
نامنو یو ترڅنګ انسان تښتونه، انسان وژنه دلته کندوز کې دا یو عامه خبر ده. په دې ټول افغان ولس پوهېږي او حتی په ځینو ولایاتو کې دا هم دا څرګندونې کوي چې که مرګ غواړي کندوز ته راسه. په رښتیا د کندوز وضعیت همداسې یو وضعیت ده. په کراتو دا تکرار شوي دي، ولې نظامي مسؤولین دغه ته پاملرنه نه کوي؟
د کندوز ځینو اوسیدونکو راته وویل چې د انسان تښتونکو له ویرې یو شمېر کسان له کندوز څخه کډه کېدو ته اړ شوي. په ځانګړې توګه سوداګر او پانګوال د تښتونې له ویرې کندوز کې نه پاتې کېږي. څلوېښت کلن رفیع الله باجوړی چې په کندوز ښار کې دوکان لري وایي سهار وختي خپل دوکان ته نشي تللی ځکه د خپل امنیت په اړه ډاډمن نه دی.
کشفي او امنیتي ارګانونه په هغه کچه او په هغه سویه چې باید دوی کار وکړي، زیار وباسي، د خلکو د سر مال او ځان نه ساتنه وکړي، دوی له بده مرغه بې بسه دي. زه نه پوهېږم چې دا دلیل په څه کې ده، یا دا چې مرکزي حکومت تر اوسه پورې دا هوډ پکې نه ده پیدا شوی چې یو جدي سپارښتنه وکړي امنیتي ارګانونو ته، کشفي ارګانونو ته، تر څو دوی په جدي توګه کار وکړي.
په کندوز کې د امنیتي او جنایي پیښو زیاتوالي ته د چارواکو ځواب همغه یو ځواب دی چې تل تکراروي، او هغه دا چې د مجرمانو د نیولو او د پیښو د مخنیوي لپاره یې هڅې کړي او کوي. د کندوز د والي ویان اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل تېرې یو میاشت کې د دې ولایت په مرکز کې د پولیسو لخوا 18 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي او دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي.
په دې وروستیو کې د یو زرګر زوی چې تښتول شوی دی، په دې تړاو باندې هم یو کس نیول شوی دی، او د انسان تښتونکو د البته د مجرمینو د نیولو په تړاو باندې د امنیت قوماندانۍ د پولیسو هڅې دوام لري.
په کندوز کې هغه کورنۍ چې غړي د انسان تښتونکو لخوا تښتول شوي له رسنیو سره له خبرو ډډه کوي. د انسان تښتونې پدیده په دې ولایت کې د یو شمېر جنایتکارو بانډونو لپاره د ناقانونو پیسو ترلاسه کولو په یوه سرچینه بدله شوې، او په کندوز کې دا ستونزه له یوې ورځې بلې ته پراخیږي. د کندوز خلک وایي د حکومت د څارنې او امنیت ادارې باید د انسان تښتونکو په وړاندې د یو جدي پلان له مخې اقدامات وکړي، او دا ستونزه چې د دې ځای ګڼې کورنۍ ویرولي او په ځانګړې توګه د ماشومانو ژوند خطر کې اچوي باید جدي ونیسي. د کندوز څو اوسیدونکو ازادیو راډیو ته وویل په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعاله حضور سربیره په دې ولایت کې ځینو حکومت پالو ګوندونو پورې اړوند وسلوال قوماندانان او ځایي زورواکي هم شته چې په دې ولایت کې د نظم او قانون حاکمیت ستونزمن کړی دی. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندوز.
مننه چې ازادۍ رادیو واورئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نور بس دی. د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه مه هېروئ. خو اوس به د سینما له ډګره. تورباز یو هندي فلم دی چې د افغانستان په اړه جوړ شوی. په دې فلم کې مرکزي رول د بالیوډ د مشهور سینمایي ستوري سنجیده دی، او نرګس فخري بیا د دې فلم ښځینه رول لوبولی دی. دا فلم دوه ورځې مخکې، یعنې د ډسمبر په 11 نتفلکس انټرنیټي شبکې کې خپور شو. عصمت سروان نور حال اوروي.
که څه هم د دې فلم نوم پښتو دی، یعنی تورباز، خو بالیوډ یا د هند سینما په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په یوه کمپ کې د افغان ماشومانو پر ژوند جوړ کړی دی. نیټفلکس چې اوس د نړۍ د سینمایي فلمونو او سریالونو د خپرولو یوه لویه شبکه ده، دا فلم د جمعې په ورځ خپور کړ. د دې شبکې فلمونه په درسته نړۍ کې سلګونه میلیونه انسانان ګوري. دا شبکه د میاشتنی فیس په بدل کې مشتریانو ته بېشمېره فلمونه، سریالونه او مستند فلمونه وړاندې کوي. د هندي رسنیو پر اساس گیریش ملک د تورباز فلم پروډیوسر او راهول میترا یې ډایرکټر دي. په دې فلم کې ښودل کېږي چې طالبان څرنګه په خپلو لیکو کې ماشومان ګماري، او څه ډول د بهرنیو او افغان ځواکونو پر ضد په انتحاري حملو کې له هغو کار اخلي. په دې فلم کې سنجي دت چې مرکزی رول په غاړه لري د دې لپاره کابل ته ځي چې د یو ماشوم په انتحاري حمله کې میرمن او زوی وژل شوي دي. سنجي دت په دې فلم کې له پاکستانه د بیرته راستنو شویو کډوالو یو کم ته ځي او هلته له کرکټ سره د ماشومانو مینه دې ته هڅوي چې د کمپ له ماشومانو د کرکټ ټیم جوړ کړي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې په یوه کره کتنه کې د دغه فلم په اړه کښلي چې د افغانانو ژوند یې هغسې چې په کارو نه دی انځور کړی، خو څه چې په دغه فلم کې او څارو د پام وړ دي هغه د طالبانو له لورې له ماشومانو څخه په جګړه په تېره بیا انتحاري حملو کې استفاده او په افغانستان کې د کرکټ لوبې شهرت دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. صفي الله ستانکزی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د کابل پولیس وایي د ښار په 15 ناحیه کې په یوه چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. دا چاودنه په پاوکا متو بجو شوي چې د ولسی جرګې یو غړی توفیق وحدت هدف ګرځولې، خو د لپیخې روغ وتلې. اخوا په 8 ناحیه کې هم یو څارنوال د یو نامعلوم بریدګر لخوا وژل شوی. افغان چارواکي وایي له ایران او پاکستانه افغانستان ته د شیشې په نوم د مخدره موادو قاچاق زیات شوی. دا خبره له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وکړه. په کابل کې د ملالا کپ په نوم د انجنونو د بایسکل چلونې سیالي پیل شوې. د بایسکل چلونې د فدراسیون رئیس فضلی احمد فضلی ازادي راډیو ته ویل په دې سیالیو کې لوو ولایتونو بایسکل چلونکو انجنونو ګډون کړی او په پای کې به تکړه انجنونی ملي ټیم ته جذب شي. د پاکستان جمهوریت تحریک نن په لاهور کې د حکومت ضد غونډه کوي. سره له دې چې حکومت اجازه نه ده ورکړې، خو د دې ائتلاف ویاند میا افتخار حسین ویلي د دوی مشران سیمې ته رسیدلي او اعتراض به جوړ کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ زرګونو پلویانو پروند دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهره وکړې. په واشنگتن او نورو ښارونو کې مظاهره چانو د نومبر 3 نیټې د ولسمشری انتخاباتو پر پایلو اعتراض وکړ. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې سره له سبا دوشنبه د کرونا پر ضد د فایزر او بیو انټیک کمپنۍ له لوري جوړ شوی واکسین خلکو ته ورکول کیږي.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه تشرغ لاست. د ازادي رادیو د اونیس پروگرام په دې برخه کې تاسو شکست سکوت یا نور بستې پروگرام اوري. نن زموږ میلمانه د فاریاب ولایت څخه سومن سادات ده. د سومن سادات سره به په دغه ولایت کې او په پراخه کچه په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي په اړه خبرې کوو، خو تر هغه مخکې ستاسو پام یو راپور ته اړوم.
12 دسامبر روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر. افغانستان که شمار زیادی از شهروندانش دسترسی اندک به خدمات صحی دارد، می خواهیم در این روز باشندگان ولسوالی های دوردست کشور از زندگی پرچالششان حکایت کنند. این باشندگان چقدر به خدمات صحی دسترسی دارند؟ نوراحمد ظریفی باشنده ولسوالی شیندنده هرات است. مکانی که در و دیوارش هر از گاهی گواه ناامنی ها بوده.
شیندند که 1 میلیون نفوس کم و زیاد نفوس دارند. متاسفانه وقتی که به این شرایط و به این قرن 2021 قرار داریم که نفوس هم ازدیاد پیدا کرده و نفوس زیاد شده و مریضی هم زیاد است، شما میبینید که در او اطراف طبقه اوناس حتی یک بسیار خدمات عادی که او ولادت نسایی ولادت باشه در اون وجود نداره.
اگرچه ولسوالی ها از این ره گذر خود را بیشتر آسیب پذیر میپندارند، اما به باور شهروندان این مشکل در سطح ولایت ها نیز وجود دارد. محمد وزیر نورانی باشنده ولایت غور است. او ولایتش را جز محروم ترین ولایت های کشور میداند. میگوید مردم در بیشتر ولسوالی های ولایت غور به امکانات اولیه صحی نیز دسترسی اندک دارند. در همین حال وزارت صحت عامه کشور میپذیرد که همه شهروندان به گونه یکسان به خدمات صحی دسترسی ندارند. این وزارت میگوید 90% نفوس افغانستان با 2 ساعت پیاده روی به مرکزهای صحی میرسند. اما اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه پیشرفت‌ها در بخش صحت را در 20 سال اخیر قناعت بخش دانسته و میگوید در 20 سال گذشته شمار مرکزهای صحی از 500 مرکز به 3500 مرکز صحی افزایش یافته است.
خود قیمت بالای خدمات صحی باعث ایجاد فقر در افغانستان میشه که فعلا وزارت صحت عامه برنامه‌های مشخص داره که ما چطور دسترسی اقتصادی را خوبتر بسازیم و خدمات را به شیوه عرضه کنیم که مصارفی که از جیب مریضا می شود این مصارف کم شود و ما بتانیم میزان فقر در افغانستان کمتر بسازیم.
بر بنیاد قطعنامه سازمان ملل که در 12 دسامبر سال 2012 تصویب شد، باید 95% نفوس یک کشور به خدمات صحی یکسان و با کیفیت دسترسی داشته باشند. وزارت صحت میگوید در 20 سال اخیر سازمان بهداشت جهانی، یونیسف، بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و برخی دیگر از سازمان‌های جهانی برای بهتر شدن وضعیت صحی در کشور و دستیابی مردم به خدمات صحی همواره با این وزارت همکاری کرده که بیشتر این کمک‌ها برای ساخت مرکزهای صحی در محله‌های دوردست و مبارزه با بیماری‌های مانند پولیو، مالاریا و ویروس کرونا بوده است. از روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر سال 2020 میلادی با شعار همه را محافظت کنید بزرگ داشت می شود. این شعار بیشتر به چگونگی مبارزه با ویروس کرونا و مهار این ویروس پیوند دارد. ویروسی که بیش از یک سال می شود در سراسر جهان پخش شده و تا کنون بیش از 70 میلیون آغشته و بیش از 1.5 میلیون قربانی بر جای گذاشته است. انتونیو گودریش دبیر کل سازمان ملل در صفحه رسمی این سازمان گفته که برای روز جهانی پوشش صحی همگیر باید روی سیستم صحی جهانی بیشتر سرمایه گذاری شود تا به این بحران پایان داده شود. حالا سازمان ملل متحد در حال از روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر بزرگداشت می‌کند که تا کنون واکسن جهانی برای مهار ویروس کرونا از سوی این سازمان تایید نشده است. اما افغانستان در کجای این پاندمی جهانی قرار دارد؟ بر اساس آمار روز جمعه 21 قوس وزارت صحت عامه کشور 48753 رویداد مثبت در افغانستان ثبت شده و 1939 تن جان باختند. وزارت صحت کشور میگوید از بهر اینکه همه کمک‌های جهانی به هدف مبارزه با ویروس کرونا بوده، آنها نتوانستند به بیماری‌های دیگری همچون پولیو به مانند سال‌های گذشته رسیدگی کنند. با این همه آمار وزارت صحت نشان می‌دهد که 76% مردم هزینه تداوی و خدمات صحی‌شان را خود می‌پردازند و حکومت تنها هزینه تداوی 24% شهروندان کشور را می‌پردازد.
تاسی ازادی رادیو اوری تاسی باوریدل چې په افغانستان کې خلک څومره روغتیایی خدماتو ته لاسرسی لري. ملګرو ملتونو له ټولو هیوادونو غوښتي چې روغتیایی خدماتو ته د لاسرسی په برخه کې هڅې چټکې کړي او د دې ادارې هغه هدف ته ورسیږي چې د یو ایچ سی په نوم یادیږي. یو ایچ سی په دې معنا چې په ټوله نړۍ کې په مساوي توګه خلکو ته روغتیایی خدمات ورسول سي. د ملګرو ملتونو د یو سی ایچ پریکړه لیک له مخې په چې د 2012 کال د دسمبر په 12مه نیټه تصویب سو باید د یو هیواد 95% خلک مساوي او با کیفیت روغتیایی خدماتو ته لاسرسی ولري. په شکست سکوت پروګرام کې نن زموږ میلمانه له فاریاب ولایت څخه سومن سادات د فاریاب د څلور ولسوالیو د شزو د شبکې رئیس ده. میرمن سادات پروګرام ته شرغ لاست، هرکلی درته وایو.
تشکر. سلام همچنان به شما و شنوندگان عزیزی که از مناطق مختلف شنونده هستند.
سومن سادات تاسو زموش په راپور کې هم واوریدل او همداراز د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي دي چې اوس تر ډیره د ښځینه ډاکټرانو او قابلو ستونزه په هیواد کې هواره سوې ده او په دې برخې ته نور هم پام کوي. آیا تاسې له دې خبرې سره موافق یاست؟ د ښځینه ډاکټرانو او قابلو په برخه کې ستونزې څومره حل سوي دي په ځانګړې توګه فاریاب ولایت ته په کتو؟
بله، قسم که شما و شنوندگان عزیز بیشتر شان مطلع هستم، یعنی نامی که در سطح کشور و بخصوص در ولایات و ولسوالی هایی که تحت کنترل یا تسلط مخالفین دولت هستند، این نمی فرهنگ سبب شده که بیشتر خانواده ها بخصوص در بخش زنان از دسترسی خدمات زنان به خدمات صحی و بخصوص فعالیت دکتر صاحبه های طبقی اوناس و قابله ها که بتوانند به طور روزانه یا 24 ساعته در کلینیکا فعالیت داشته باشند، به خاطر ترس و حراس که از مخالفین دولت دارند، دسترسیشان و فعالیتشان در بخش صحی بسیار اندک بوده و مریضایی که در این بخش مشترکین هستند به کلینیکا اصلا مراجعه ندارند و در این بخش اصلا همین ناامنی که قسمی که همی ما و شما شاهد هستین، دولت افغانستان به این قسمت کوتا آمده و مردم عادی که از ترس حراسات کنان و مخالفین دولت نمیتونن به خدمات صحی دسترسی داشته باشند و در این قسمت قابله ها با ترس که دارن بسیار اندک، به تعداد بسیار محدود ایشان به شکل 2 یا 3 ساعته پارت تایم روزانه به تعداد که داخل مرکز یا مراکز ولسوالی ها باشه کلینیکای فعال هستن، اما کلینیکایی که در ولسوالی های دورتر هستن، در قریجات هستن، مردم ما در این قسمت بسیار به شکایت بوده و از مشکلاتی که در قسمت خدمات صحی هست، هم دکتر صاحبه ها و بیشتر مریضایی که از طبقه اوناس ذکر هستن شکایت دارن.
سومن جان، د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي چې نیوی پسلو کې یعنی 90% افغانان له 2 ساعته پلی تاګ وروسته روغتیایي مرکزونو ته ځانونه رسوي. د ازادي راډیو ځینې راپورونه هم همدا خبره تاییدوي او وایي چې روغتیایي مرکزونه، کلینیکونه او درملتونونه او همداراز روغتونونه په ځینو لیرې پرتو ولسوالیو کې دومره لیرې دي چې کله خلک پر اوږدو لارو باندې خپل مریضان و دغو ځایو ته رسوي نو ډیر ناوخته سوی وي. ستاسي په ولایت کې دغه ستونزه څومره پراخه ده؟
در ولایت ما با 14 ولسوالی که ولایت فاریاب داره تقریبا گفته میتوانیم که 3 ولسوالی شاید حد 30% بالاتر به خدمات کلینیک یا خدمات صحی دسترسی داشته باشند و بخصوص ولایاتی که ولسوالی هایی که در مراکز شهر نزدیک هستند یا در خود مرکز هستند شاید بخش های کلینیک فعال باشند، اما در ولسوالی هایی که تحت تسلط اینال ما گفته می توانیم که تقریبا بالاتر از 60% ولسوالی های ولایت فاریاب تحت کنترل مخالفین دولت هست. در همچو مسائل دولت و دسترسی دولت به خدمات صحی یا فعال ساختن کلینیک ها و این که دکتر صاحبه ها و دکتر ها صدقی ذکور اوناست، حتی ذکور جرأت کرده نمیتونن که کلینیک ها رو به طور 24 ساعته فعال نگه داشته و به خدمت مردم قرار بتن. به این شرایط وقت فرهنگ ما که تقریبا فرهنگ جهل و عقب افتاده است، سواد و آگاهی عامه که اینا بتوانن امو اهمیت واکسینا را، اهمیت دسترسی زنا بخصوص زنا را و اطفال که به کلینیک اینا به وقتشان به وقت یک مریضی آید حالشان میشه یا وقت که امو پروگرام صحی واکسیناسیون که به وقتش میرسه، اینا اصلا به این خدمات صحی توجه ندارن و بخصوص یک فرهنگ بده که بین مردم ما دارین، اینا ترجیح میتن که اونمو فعالیت داخ یا خدمات عادی یا خدمات یونانی را بر مردم توصیه کنن یا خدمات خانوادگی را توصیه کنن تا ای که برسن به کلینیک و از یک خدمت صحی دولتی یا مشروعی که قابل توسعه به قانون باشه و مطابقت داشته باشه قانون بین المللی، اینا ترجیح میتن و صحت برای صحتشون چندان توجهی ندارن و وقت اگر دوخنانشون تامین باشه و بخصوص این مریضی های موسمی و فصلی را خب بسیار عادی میگیرن. به این صورت ما این را میتوانیم بگویم که از 10% مردم شاید 2% یا 1%شان اینا توجه داشته باشند به صحتشان، توجه داشته باشند به رژیم غذایی سالم ایشان که بسیار در حد در زیر صفر است در همچو شرایطی که افغانستان و به خصوص قریجات و ولسوالی های ما تحت زیر فقر زندگی میکنند و اینا اونمو صحت یا توجه به صحت در رده بندی اولویت ها تقریبا در لیست آخری می باشد که اینا بعد از این که در حد مرگومی برسته تا ای که اجازه بتن به فامیل و به خصوص زنها که اینا برن تا کلینیک یا مراجع صحی مراجعه بکنن.
مننه سومنجان، تاسو یادونه وکړه چې ډېری وختونه خلک بی پروايي کوي او خپل روغتیایي ستونزه جدي نه ګڼي، په ځانګړې توګه د شوزو په برخه کې دا ستونزه ډېره پراخه ده چې د شوزو روغتیایي وضعیت ته ډېر پام نه کیږي او د هغوی ستونزې جدي نه ګڼل کیږي. تاسو په فاریاب ولایت کې د څلورو ولسوالیو لپاره د شوزو د شبکې رئیس یاست. ستاسو د شبکې له لارې تاسو کوم فعالیتونه کړي دي چې د شوزو په برخه کې دغه
در چنین شرایطی که وقت فرهنگ آگاهی مردم ضعیف است و بخصوص دلیلی که ما همچه انجمن که چهار ولسوالی اندخوی، قرغان، خانچارباغ و قرمقل تحت ارادی خود داشته باشه، در هر شرایط ما وقت تشکیل دادیم که مردم از جهل و از فقر و از ناگاهی بخصوص خدمات عامه یا موضوعات عامه در مشکلات بسیار جدی بودند. در همچون مسائل ما سمینارها و آگاهی های عامه که در قسمت صحی بوده باشه، هم در قسمت اطفال که اینا توجه داشته باشند به صحت طفل، به تربیه سالم طفل، هم از نگاه فیزیکی هم از نگاه روانی و معنوی، اینا بر اولادشان که نسل آینده و تربیه سالم از اینا، هم در بخش تربیه خانواده سالم، هم در بخش تربیه خانواده یا جامعه سالم اینا روز می داشته باشن خانواده، بخصوص پدر و مادر فامیل. به یک قسمت ما آگاهی عامه‌رسانی و موضوعات که مسائل صحی مثلا در قسمت مرگومی، در قسمت همگانی سازی و واکسیناسیون که در صحت طفل از هنگام تولد تا سن بلوغیت مراحل و تقسیم اوقات که در قسمت واکسیناسیون دارن، و برای زنان حامله برنامه های ویژه داشتیم در قسمت بیمار و برنامه های آگاهی که اینا در هنگام حامله یا حاملگی مراجعه بکنن به کلینیک که قابل دسترس ایشان است، در مناطق قابل دسترس ایشان از خانواده ها، از فرهنگ بده که از سالیان زیاد تحت سنت های بیجا یا سنت های منفی که از دین مبین اسلام چی استفاده میکنن، از نام از دو فامیلای زیاد مانی دسترسی زنان حامله به کلینیک ها و خدمات صحی میشون به این عنوان که گویا واکسین تولید کشورهای کافر بوده باشه یا موضوعات زیاد همچون مسائل. ما برنامه هایی داشتیم که تایی که مشوق بوده باشیم بر خانواده ها که اینا در خدمت توجه زیاد به طفل و زنان حامله و زنان که در سنین هستن که احتیاج به خدمات دسترسی دارن و مثلا نفس تنگی، مثلا شکر، مثلا فشار، این چیزها را بسیار عادی میگیرن و حتی موضوعات هست که اینا در همچون مسائل با مواد مخدر رو میارن. فامیلای هستن که ترجیح میدهند از این که خدمات منطقی صحی داشته باشن حتی از مواد نشابر اینا استفاده میکنن، گویایی که قابل دسترس است، گویایی که سالیان زیاد اینا تجربه کردند و از این عنوان استفاده بردند و زنان را تشویق میکنند که حتی با مواد مخدر و اطفال با مواد مخدر رو بیارن. مثلا تریاک که بسیار معمول ترین از مواد مخدر هست، اینا میگن که از پاراستامول یا هر نوع دوایی که در شفاخانه ها تطبیق میشه از این کدن استفاده مواد مخدر که قابل بسرس هست، با مصرف کمتر هست. با عوض از این که کلینیک های ما رایگان خدمات رایگان دارن، اما موکرای رکشا یا مصارف راهی که بین خانه تا کلینیک دارن از این ترجیح میدهن کنون مصرف متقبل شون. یک فرهنگ بد رایگان ساختن مواد مخدر ترجیح میدهن که این خودش یک مشکل کلان برای جامعه آینده ما، یک مشکل کلان برای کشور خود ما می باشه. به این قسمت ما همچنان بارها از خدمات کلینیکی توجهی داشتیم که اینا برنامه های آگاهی بیشتر داشته باشن برای مردم، تا این که اینا به خانه به خانه، چون مردم ما مثلا رفتن به کلینیک را یک عیب میبینن بیشتر خانواده ها، بخصوص در قریجات که دورتر از دسترس مسائل یا مسئولین امنیتی میباشن. اینا در همچون مسائل خودمانی یک حاکمیت را تشکیل میدن که هر چیزی که در مساجد یا هر چیزی که بین قریادارا یا بین ماسون سفیدا گفته می شود که مثلا فامیلتان را یا بخصوص زنان را به خدمات کلینیک مانع شوین که اینا رفته اونجا مثلا مسائل روشنفکری به این بین می یا زنانتان دیرا می شوند یا زنانتان حتی واکسیناسیونی که تولید کشورهای مخالف دولت افغانستان یا دین مبین اسلام است واکسیناسیون یا واکسینا تطبیق می شه. همچون مسائل و اینا بهانه میارن یا به خاطر منحرف ساختن مردم ما افکار عامه اینا استفاده میکنن و در همچون مسائل این موضوعی هست که از مردم ما استفاده میشه، از مردم ما به خاطر دیگه جامعه ما هم از نگاه فیزیکی هم از نگاه صحی و روحی عقب افتاده باشن، به خدمات صحی دسترسی نداشته باشن، مرگ و میر به حد کافی آمارش بالا بره و این همچون مسائل هست که می توانیم از عاملین دور افتادن مردم و عاملین بلند رفتن مرگ و میر مادرها و اطفال قریه‌جات استفاده بکنیم.
سومنجان تاسو یادونه وکړه چې خلک ډیره وختونه بے پروايي کوي او همدارز ځینی وختونه ناروغي د شرم وړ ګڼي ځکه روغتیاي خدماتو ته نه غواړي چې روغتیاي خدمات ترلاسه کړي. تاسو په هیږي چې لا تر اوسه د کورونا وایروس د مهارولو لپاره واکسین نه دی جوړ شوی او جوړ شوی کوي هم تایید شوی نه دی د روغتیاي سازمانونو لخوا. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پر د ملګرو ملتونو پر رسمي پاڼه باندې لیکلي چې روغتیايي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي د نړیوال ورځ په مناسبت پر نړیوال روغتیايي سیستم ډیره پانګونه وسی. په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت د افغانستان ویلي دی چې په تیرو شلو کلونو کې د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف، نړیوال بانک، د آسیا پراختیايي بانک او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو له دغه وزارت سره په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د شکېدو په برخه کې مرسته کړې ده چې د دې مرستې ډیری برخه په لیرې پرتو سیمو کې د روغتیايي مرکزونو د جوړولو او د پولیو، ملاریا او کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې لګیدلې ده. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟ او بل پښتنه دا چې دا ډول مرستې آیا کومه نتیجه ورکړې ده؟ پرمختګ سوی دی روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې؟
در همچه مسائل من حیث شهروند که یک ولایت دورافتاده افغانستان متعلق میشه و من موافق نیستم، به این دلیل که وقت خدمات که توسط جامعه جهانی تصفیه میشه تا کشور افغانستان میاید، فساد اداری و فساد مالی که در افغانستان ما معمول هست تا این که به تک تک مستعد یا مریض که در افغانستان یا بخصوص در قریجات و ولسوالی هایی که دور افتاده هست میرسه، ممکن از 10% یا 100% گفته بتوانیم که 2% به حد ناکافی به کلینیک ها برسه. در همچون مسائل مثلا اگر موضوع کرونا که تقریبا بیشتر از یک سال میشه درگیر تمام ولایت و ولسوالی های افغانستان هست و جامعه جهانی یا تمام کشورها هست، همچون مسائل در بعض مناطق حتی آگاهی مردم به اندازه با این هست که امی مریضی کرونا بشخندی میگیرن یا باور ندارن. حتی تلفات که ما در قسمت مریضی کرونا داریم اینا را به نامهای این و آن یا با نامهای که خودشان سرش میمانن اینا بشخندی گرفته و تمسخر میکنن. در همچون مسائل کشور ما و شما یا جامعه جهانی تا که کمکش با طی سلسله مراتب یا مراحل که ضرورت هست طی میکنه و به قریزات کلینیکا میرسه شاید سالهای بسیار زیاد اینجا نیاز باشه. اما بر فعلا اگر بگوییم در قسمت کرونا ما حتی تشخیصی هم و وسائلش در سطح ولایت نداریم، چی برسه به ولسوالی های چارگونه اندخوی که ما برسیم با کرونا تا با استفاده از اون وسایلش معاینه بکنن و یک مریض تشخیص بکنن و مردم ما و شما قسمه که شما همچنان به جریان باشین از این که بشنون و دیدشان یا اونون و تجربیاتشان بیشتر اینا رای میدهن یا بیشتر باور میداشته باشن و یک مریض که از اثر کرونا تلف میشه و نامش هم میگذارن به خروسات یا چندان مریضی دیگه که به شکل غیر معمول بین مردم رواج هست و در این حد به خدمات زیاد و زیاد به خدمات طولانی مدت نیاز داریم که کشور ما و شما و خدمات صحی در این قسمت کار بکنن، آگاهی رسانی بکنن برای مردم که همچی یک مریضی واقعا خطرناک است برای مردم ما، برای آینده نسل ما، برای بخصوص به سنین بالاتر و بخصوص برای زنایی که از اثر رژیم غذایی از اثر نبود دسترسی کافی به خدمات صحی رنج میبرند و بخصوص مواد غذایی که نه حتی اونمو مالتک معمولترین مواد غذایی بخصوص دارای ویتامین سی میباشه ای و فامیل های بسیار محدود بتوانند به دسترسی داشته باشند. به این همچون مسائل ما نمیتوانیم بگوییم که جامعه جهانی کمک کافی تا حال نموده باشه به افغانستان و به خصوصی که اون کمک کافی بوده باشه تا این که به تک تک نیازمندهایی که در ولسوالی های هست شاید این کمک ها به مراکز که قابل دسترس و نزدیکتر به مسئولین به گفته اونمو بعضی ها به شکل تمسخرآمیز هم اگر بگوین کارتن کلان های بوده باشن و قابل دسترس از اونا بوده باشن. در مردم عادی این مریضی تا حال حتی از نگاه خدمات آگاهی رسانی معمولی نشده باشد بوده که قبول بکنن و در این قسمتی را جدی بگیرن به کلینیک مراجعه بکنن، خونشان معاینه بکنن اینا تا اینکه مریضی را قبول بکنن و بعد از قبولی به قسمت جلوگیری از این مریضی اینا اقدام بکنن.
سومنجانی ډیره مننه تاسو بل موږ سره پر لیکه است اوس هم ورځو د یو شمیر د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو تبصری او څرګندونی او بیرته به له یوې لاندې وقفې ورسته له تاسو سره یو او نورې پښتنې به درڅخه مطرح کړو. اوس هم اوریدونکو ستاسو یو څو څرګندونی به واورو.
پیام ها و نظریات شما
از ولایت غور ولسوالی شرک هستم. از امیر وسطی سطح عمه غور درخواست میکنم به خاطر بلی منطقه پلوی مرکز شرک بازار تایده به می دکتر جراح بسیار نیاز داریم. زمستان از سختی است، برف است، به هیچ جای مریضای خود را ما انتقال داده نمیتونیم. از ریاست سطح عمه وزارت میخواهیم که باید امی آرزوی ما را برآورده کنه که مسلمان ها بسیار به سختی زندگی میکنند. و سلام.
بنده از ولایت ورزگان و لسوال خواست قریه سرو به شما به تماس شدم. در قریه سرو و سرسنگی اینجا 600 خانه ایم که نه کلینیک داریم نه مکتب. یک بار دیگه به شما تماس گرفته بودیم. اینجا ما خیلی زمستان سخت طاقت فسا پیش روخ داریم. این 600 خانه که نه کلینیک نه مکتب، خب ما چیکار کنیم؟ ما مسلمان نیم، ما از افغانستان نیم.
مسئولین محترم میتونه برای ما یا جای خوبتری در نظر بگیره یا برای ما مکتب و کلینیک میسازه.
پیام شما نظر شماست.
تاسی ازادی رادیو اورید. ازادی رادیو شکست سکوت یا نور بستی او نیز پروگرام پر ژوندۍ بڼه خپور سو. زموږ د نن میلمانه سومن سادات ته. سومن جان، ستاسو د وخت څخه ډیره مننه چې له موږ سره مو خبرې وکړې او په دې برخه کې مو شرکت وکړې.
تشکر. همچنان خوشحال هستم که با استفاده از فرصت، با استفاده از امکاناتی که در فرصت کم میتوانیم صدای ما را که شاید مسئولین به یک قسمت کوتاه آمده باشند یا مراجع سی به یک قسمت کوتاه آمده باشند، میتوانیم از این طریق به جامعه جهانی صدای ما را برسانیم تا حتی به صورت کم هم بوده باشه توجهشان برای ولسوالی‌های چهارگانه اندخوی که دور افتاده هست و از نگاه صحی کاملا دور افتاده از این قسمت توجه داشته باشه.
تشکر بسیار زیاد. سومن سعادت و چی ده فاریاب ولایت ده څلور ولسوالیو ده شوزو ده شبکې رئیس ده. تاسو واوریدل چې دې ده ناامنی ده روغتیایی مرکزونو ده لیریوالی ده خلکو په دې برخه کې بی پروايي او ځینې وختونه ناروغي ده شرم وړ ګڼل. اداري فساد ته هم اشاره وکړه چې دی ویل اداري فساد دومره ډیر ده چې نړیوالې مرستې لیرې پرتو سیمو ته ډیری وختونه هغومره نه رسیږي چې باید ورسیږي. اوس هم د دې خپرونې وخت پای ته رسیدلی دی. راتلونکې اونۍ به بیا له تاسو سره یو. پر خدای مو سپارم.